پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ روسیا مهمه طالب راټول کړي دي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټام ویسټ وایي د امریکا متحده ایالاتونو د 2021 د اګست له میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1 میلیارد او 100 میلیون ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاینحال کې وویل چې د بشري مرستې دوامدار نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. هغه له ویسټ چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافات او نور موضوعاتو په اړه نظر څرګند کړ. د وویل د طالبانو هغه ډلې چې په قطر کې خبرې کولې د سولیز حل لارې پلوي وو، خو هغه چې په کویټه کې وو په زور د وخت در رسیدو غوښتون کې وو. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژي شورا مشر قبله ایاز وایي د تعلیم په اړه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس تنگزي نظر د تایید وړ ده. د پرون په کراچۍ کې وویل ګټور تعلیم فرض دی، علما مفید تعلیم بیا عبادت کړي. د سه شنبه په ورځ د طالبان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس تنگزي په وغونډه کې وویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی، خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي په مخالفت کې وویل هر ځای ته چې لاړ شي د تعلیم خبره کیږي، تعلیم یو مباح عمل دی. دا پیژند وسلوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو د آزادۍ اروپا آزادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي چې په دې پیښه کې چې پرون چهارشنبه وشوه دوه تنه نور ژوبل شوي دي. یو پولیس چارواکی اسد رضا وایي حمله کوونکی د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوته او سمدستي یې ډزې پیل کړې. د پولیسو په وینا درې واړه چینایان له تیرو 30 کلونو راهیسې په سن ایالت کې اوسېدل او د پاکستان تابعیت یې اخیستی و. تر اوسه کومې د دې بریټ مسولیت نه دی منلای. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت د وسلو د ورکړې وبست اعلان کړه. په دغه پیسو کې هغه اتلس پر مختلفي راکټي سیستمونه هم شامل دي او د وسلو بودیجه پکې هم شامل ده چې د بیپلوټ الوتکو په ځد کاریږي. سپین باندې ویلي دا مرسته د اوکراین د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کوي. لکه چې روسیې تیر فبرورۍ میاشتې کې پر اوکراین یرغل کړی، امریکا له اوکراین سره نږدې 10 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. او د افغانستان چارواکو ویلي دوی د آذربایجان ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوې چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو ګډې پولې ته نږدې سیمه په درنو وسلو ویشتې ده. د افغانستان صدر اعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیري د په وینا د هیواد د استقلال، حاکمیت او دیموکراسۍ د ساتنې په جګړه کې وژل شوي دي. آذربایجان بیا افغانستان تورن کړی چې ځواکونه یې لوربند څخه سرغړونه کړې ده. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود ده. دغې ادارې ویلي تیر اګست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 109 خنډونه رامنځته شوي چې یوازې 70% د طالب وسلوالو له لورې وو. په دې اړه درته بشپړ راپور او مرکه وړاندې په خبرونه کې لرو. بلخوا بیا معلولین شکایت کوي چې دوی له کلونو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي.
ورور موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوښتایو د تیر نظام 4-5 کاله تیر سو حالت هم را نه کړی. حالت ژوند ماسین مانه لږو
په نړیوالو مسایلو کې لویدیز پر روسیې د نوې بندیزونو چمتووالی نیسي. څو د هیواد د ټول پښتنې لارې د جګړې د زیاتوالي سخت اقتصادي تاوان ورکړي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشه. په دې خبرونه کې موز فریده سیال د قدر جلالوف په تخنیکی چارو کې ساسو قربانی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود و. دغه ادارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډېر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې راغلي چې تیر اگست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 199 خنډونه رامنځته شوي چې اواز یوازې 80% د طالب وسلوالو لوري و. خو د طالبانو حکومت وایي چې په تیر کې زیات شمیر بهرنیو مرستندویو ادارو ډیر غیر مستحقو کسانو ته مرستې ویشلي، خو اوس دوی د مرستو په شفافیت ټینګار کوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شپیته کلنه محبوبه د کابل په لارو کوڅو کې خیرات ټولوي. دا وایي د کورنۍ اووه غړي چې یوه یې مژور او نور یې لمسیان دي، یوازې دې ته سترګې اړوي چې ماښام به یوه ګوله ډوډۍ د خوراک لپاره وروړي. محبوبا وایي زوی یې تیرو جنګونو ورڅخه واخیست او اوس دا اړه ده چې په دې عمر کې د کورنۍ د غړو د مړولو لپاره سوال وکړي. محبوبې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ مرستندوی ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
هیڅوک نه لرم چې کار وکړي. زه په سپین سر نظم دلته د سړک په سر کېنم. څوک غواړي چې په دې عمر سوال وکړي؟ موږ سره هیڅ مرسته نه ده سوې.
د ختیځ ولایت ننګرهار اوسیدونکی احمد شاه چې اوس مهال بیروزګار دی وایي بشری مرستې تر ډیره هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د طالبانو په حکومت کې پیژندګلوي لري.
او دغه کوم چې شیرازی دام خاصو خلکو ته ورکول کیږي په واسطو باندې دا چې څوک پیژندلو وي هغه ته ورکوي. عام غریب خلک پاتې وي، هغه ملکان او شناخته خلک اخلي، غریب ولسته هیڅ نه ورځي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په وړاندې تر ټولو ډیر خنډونه رامنځته شوي دي. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې میاشت کې مرستې رسول په 199 پیښو کې خنډونه رامنځته شوي چې 80% د طالبانو وسلوالو رامنځته کړي دي. په بیان کې راغلي چې په 23 پیښو کې دغه محدودیتونه د مرستو د رسولو د ادارو د موقتي او په یو پیښو کې د ادارې د یو دفتر د دایمي تړل کېدو لامل شوي چې له امله یې نږدې 2 میلیون کسان چې د مرستو مستحق بلل شوي دي له مرستو بې برخه شوي. اوچا ویلی دی چې په تیر اگست میاشت کې 2 مرسته رسونکي وژل شوي، 4 ټپیان شوي او 4 نور یې توقیف شوي دي. که څه هم اوچا په دې پیښو کې د لاس لرونکو کسانو نومونه نه دي اخیستي، خو ویلی دی چې په ټوله کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. دغه ادارې ویلي چې د روان کال د جولای میاشتې پرتله په اگست میاشت کې د مرستو رسولو پر وړاندې د خنډونو کچه 90% لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت بیا وایي چې بهرنیو مرستندوی ادارو ډیری مرستې غیر مستحق خلکو ته رسولې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مرستو پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې دوی هڅه کوي چې د مرستې په شفافه توګه مستحق خلکو ته ورسیږي.
بهرنیو مرستو ته هم د اوچا په شمول موږ ویل چې باید شفافیت تضمین کړي، خپل لیستونه باندې بازنګری وکړي، یو رسات بیا وکړي او عادت وکړي مستحق کسان ته مرستې ورسیږي او د مرستو رسیدو په بهیر کې شفافیت تضمین او واضح وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته بیروزګاری او لوږه زیاته شوې ده او بې وزلي هم خپل اوج ته رسیدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخامخ دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلیو چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود شوی و. دغه ادارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي دي چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډیر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې دا هم راغلي چې تیر اگست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 199 خنډونه رامنځته شوي چې یوازې 80% د طالب وسلوال لوري و. پام دېره مو د بشري چارو د کارپو محمد ابو الاحرار رامسپور نظر غوښته دی چې اوس په واور
خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې له هغه رئیس چې کومکونه کیږي تقریبا په دوامدار توګه د رسنوي او د خلکو له طرفه دا ستونزې او مشکلات په کرات او مرات یاد شوې دي. د بشري مرستو په چارو کې د موجوده چارواکو مداخله او د دوی لخوا خپلو کسانو ته د سهمی اخیستل یا د خپلو افرادو د ګمارلو موضوع هم ډیر کله یادیږي. خو دا یو حقیقت دی چې د بشري مرستو رسول د سروي څخه نیولې تر رسول او تسلیمول پورې ځانته اصول لري چې باید پرته د مداخله او استونزي وي او خلک پکې ځان خوندي احساس کړي. سره له دې چې جګړه نشته نن سبا په افغانستان کې، خو متاسفانه چې خواري او بې غریبۍ او بې وزلۍ کچه ډېره لوړ شوې ده په افغانستان کې. تقریبا 2 میلیونه انسانان په افغانستان کې د غربت او بې وزلۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو کوم گزارش چې دیونما د نماینده لخوا په دې اخرنۍ ورځو کې ملګرو ملتونو ته وړاندې شو، په هغه کې یادونه شوې ده چې افغانستان تقریبا 3.4 بلیون ډالر بشري مرستو ته محتاج دي، ضرورت لري. حال دا چې یوازې 1.1 بلیون ډالر مرسته تر اوسه شوې دي، او یوازې د دغه ژمي لپاره افغانستان 1.4 میلیون ډالر بشري مرستو ته ضرورت لري.
د ملګرو ملتونو په ګډون نورو نړیوال سازمانونو یادونه کړې وه چې دوی به افغانانو ته بشري مرستې رسوي، خو د طالبانو د لاسرسۍ نه پرته. آیا اوس د دې امکان شته چې په دې شرایطو کې دوی افغانانو ته مرستې ورسوي او طالبان پکې مداخله ونه کړي او د هغوی له مداخلې پرته دغه مرستې افغانانو ته ورسیږي؟ او د دې احتمال هم شته چې په داسې یو ګډ میکانیزم باندې دوی کار وکړي چې د اقل وکول شي دغه مرستې دوی افغانانو ته ورسوي؟
خو که چیرې د طالبانو لخوا د بشري مرستو په پروسه کې مداخله دوام وکړي، خلکو ته کومکونه نه رسیږي، د خلکو خپګان لا پسې زیاتیږي، او مشترک کار چې د طالبان یا خیریه مؤسسو په منځ کې وشي، دا متاسفانه د ملګرو ملتونو د اوسنۍ پالیسي سره په تقابل کې ده او دا ممکن نه ده. بهتره به دا وي چې چارواکو داسې زمینه برابره کړي چې د خلکو ته بشري مرستو په ښه توګه ورسیږي، د بشري مؤسسو په کارونو کې مداخله ونه سي، او د خپل چارواکو دپاره داسې اصول طرحه کړي او دوی وهڅوي چې په دغه مسایلو باندې دوی مداخله ونه کړي.
د بشری کارو د بشری حقوقو کارپو محمد ابو الاحرار رامسپور و چې د اوچا د راپور د اندښنې په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ټویست د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې ناستې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو د حضور له امله اندېښنه لري. توماس ټویست د القاعده شبکې، لشکر طیبه، جهیش محمد او انصار الله ډلو نمونه یاد کړي دي او ادعا کړي چې اوس هم په افغانستان کې فعال حضور لري. نوموړي ادعا کړي چې په دې سربېره په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال هم شته. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویست وایي امریکا په افغانستان کې د یو شمېر ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه ژوره اندېښنه لري، خو طالبان دا ادعا ردوي او پروپاګاندي بولي. ښاغلی ویست د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 28مه د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې غونډې کې وویل د القاعدې پخوانی مشر ایمن الزواهری مخکې له دې چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووزل سي، د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان په پلازمینه کې آزادی درلوده. نوموړي د څو ترهګرو ډلو نمونه واخیستل او وی ویل دا ډلې په افغانستان کې فعال حضور لري او امریکا یې له امله اندېښمنه ده.
موږ د هند په نیمه وچه کې د القاعدې په اړه اندېښمن یو. دا راز د جیش محمد، لشکر طیبه، انصار الله او یو لړ نورو ترهګرو ډلو په اړه چې لا هم په افغانستان کې فعال حضور لري جدي اندېښنه لرو.
ښاغلی ویست وویل دوی چمتو دي چې له طالبانو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې عملي خبرې وکړي.
We have been in touch with Taliban leaders since the strike and to be clear le britra urusta mug da talibano le mushrano sara paadi ka kiyo awazi waim che le di pe ki urusta ham mug chamto yu che da trahgarizo andekhno paada amalan le talibano sara khil pati shu
with Taliban regarding terrorism concerns
talibano makhki pa afghanistan ke da america da bepilot alota ki brit ghandalai khod emin alzawahiri jasad la turusa ham na da taid kray da amrikai charwakai ida kawi che da de vaziyat da dawam pa surat ki pa afghanistan ke da koranai jagde ehtimal sta. ښاغلی ویست د طالبانو د دوه ډلې توپ خبره هم وکړه. نوموړي وویل چې طالبان هم یو خوله نه و، یوې ډلې په قطر کې خبرې کولې خو تصمیم نیونکې ډله په کوټه کې وه. نوموړي وویل یوه ډله افراد و چې له موږ سره یې په قطر کې خبرې کولې او بله ډله یې په کوټه کې ناسته وه چې پرېکړه وکړي آیا په مذاکراتو کې د حل جدي لارې ولټول سي که نه، او په خبره یې د کوټې ډله بریالۍ سوه او د زور له لارې واک ترلاسه کول غوره او عملي کړل. خو طالبانو طالبانو په تیرا کې دا ډول اداوي رد کړي او ویلي دي چې دا یو واحده ډله ده. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د ښاغلي ویست څرګندونو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل امریکا د جولای په 13 نیټه په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په نخښه او ووازه. له دې پیښې وروسته د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو چارواکو طالبان تورن کړي چې له القاعده ډلې سره ټینګې اړیکې لري او دې اړیکو د سیمې او نړۍ ځانګړې توګه امریکا ته د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د ملګرو ملتونو په اویاومه عمومي اسمبلا کې په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او مالونانو وزارت وایي چې تر اوسه پورې 400 یتیمان ثبت کړي دي. دغه وزارت په وینا په ثبت شوو یتیمانو کې د پخوانی نظام لمنیتی ځواکونو پاتې ماشومان هم شامل دي. تفصیل د سمت سروان څخه ووري.
طالبانو د حکومت د شهیدانو د ورثو او معلولانو وزارت وایي په ټول افغانستان کې شاوخوا 400 یتیمان او 115 سره معلولان ثبت کړي دي. دغه وزارت سرپرست مولا عبدالحمید اخوند د سرګندونې پرون د یتیمانو او معلولانو لپاره د حرفوي زده کړو د یو روزنیز ورکشاپ د پرانستلو په محل وکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری معلولان شکایت لري چې معاش نه ورکول کیږي.
زه د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبر در سره کوم چې په دواړو سترګو محیوب یم. وروره موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوښتایو د تیر نظام 415 کال تیر سو حالت هم را نه کړی. حالت ژوند ما سین مان لږو نو وسی هم را نه کړی. د اسلامي مارچ دی
د افغانستان خرابیدونکو اقتصادي حالاتو ته په کتو د یتیمانو د ژوند شرایطو په اړه هم اندېښنې پدې لیدو دي. د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت ویندوی مفتی فیصل آزادی رادیو ته وویل
تر دې به موږ نوې سفتینام سالور لکه شاوخوا یتیمانو ته رسیدلې او دا لړۍ جریان لري. همدا راز یو لک 15 شاوخوا موږ نوې سفتینام د معلولینو لري چې په دې کې د تیر ادارې یتیمان هم شامل دي. نظامی ملکی هر ډول یتیمان همدا راز معلولین د تیر ادارې که پولیسي اردو کې خاصې کمانډو هر ډول معلول او یتیم دا موږ سفت کړی.
شاغلی فیصل همداراز وویل چې دوی ته د روان کال د شپږو میاشتو معاشونو د ورکولو لړۍ جریان لري او تر اوسه په ټولو ولایتونو کې د معاش ورکولو بهیر په 100 بشپړ شوی دی.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ د ورشو لویدیز پر روسیې د نوو بندیزونو چمتووالی نیسي، څو دا هیواد د ټول پښتون له لارې د جګړې د زیاتولو سخت اقتصادي تاوان ورکړي. روسیې د اوکراین په څلورو ختیځو سیمو کې چې اوس یې اشغال کړي دي ټول پښتون روانه کړي، څو دا سیمې خپلې کړي. سفی الله ستانکزی په اړه جزئیات لري.
امریکا متحده ایالاتونه او متحدین یې په روسیې باندې د هغه څه لپاره چې دوی د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي ټولپوښتنې بللي د نویو بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي. سپینې ماڼۍ ویلي په دې بندیزونو سره به موسکو سخت اقتصادي تاوانونه وویني. روسیې د اوکراین په څلورو اشغالي سیمو دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپروژیا کې ټولپوښتنې پیل کړي او غواړي له دې لارې د سیمې د خپلې خاورې برخه وګرځوي. دغه اقدام اوکراین په کلکه غندلی او لویدیز هم ټینګار کړی چې هیڅکله به یې په رسمیت ونه پیژني. د سپینی مانی ویان دی کارین جان پیر بیگا پیو خبری کنفرانس کی ویل امریکا متحده ایالاتونه به هیڅ کله د اوکراین د برخو د الحاق ناقانونه او غیر مشروع هڅې ونه مني او د دې هڅو د مختلفو سره به امریکا پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي چې روسیې ته به ډیر ګران پریوزي. اخو د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین هم پرون ویل پر روسیې د بندیزونو یو نوی بسته اعلانوي.
موږ په اوکراین کې د جعلي ټولپوښتنې او د خاوري هر ډول الحاق نه منو. منو متحد یو چې په روسیې بندیزونه ولګو سو جګړو ته د لمن وهلو توان ورکړي. په همدې خاطر موږ په ګډه په روسیې د نویو تختو بندیزونو یوه بسته وړاندې کوو.
د اروپای ټولنې د بندیزونو په نوې بسته کې په اتو مواردو ټینګار شوی چې پکې د روسي موادو د واردولو برخه هم شامل ده. یوازې له همدې درکه به روسیه د شاوخوا 1 میلیارد یورو عواید له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیا په دې هیله ده چې وکولی شي د اوکراین څلور اشغالي سیمې خپلې کړي، لکه څنګه چې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین ونیوله. رویټرز راپور ورکوي چې روسیې د موسکو په سر میدان کې لوی بلبورډونه لګولي او پرې لیکلي دي چې دونیتسک، لوهانسک، خرسون، زاپروژیا، روسیه. روسیا وروسته له هغه د اوکراین په اشغالي سیمو کې د ټول پښتني هڅې پیل کړي چې د اوکراین ځواکونو په څو ختیځو سیمو کې روسي ځواکونه په شاو تنبول او خپلې سیمې بیرته ترې ونیولې. روسیې د فبروري له 24مې د اوکراین په خاوره باندې غیر مواجه یرغل پیل کړی او تر دې دمه د لویدیز له کراتو بندیزونو او فشارونو سربېره روان دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
بریتانوی مل انلاین ورسپانه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری ورسته او څرګندونه ته پام اړولای دی. زرداری له فرانس پریس خبری اژانس سره په مرکه کې له نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې له طالبانو سره تعامل وکړي. بلاول بوټو دا خبرداري هم ورکړې چې کړي افغانستان اوسنی واکمنان له دې زیات منځوي شي خطرناک نتیجې به ولري. د ملان لاین په لیکنه له پاکستان سره د طالبانو اړیکې چې یو وخت د هیواد اردو او استخبارات لومړی درجه ملاتړي ګڼل کېدل اوس ترنګلې شوې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر همدارنګ ویلي چې طالبان سیاسي فضا ته اړتیا لري. په تیر د ښځو د حقونو په څیر مسایلو په برخه کې چې په افغانستان کې ډیر زیانمن شوې دي. د ایم ایل انلاین په لیکنه ورسته له هغې چې د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې ووژل شو، د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره خبرې ودرولې او تورې پرې پورې کړ چې دوی د داوې له موافقې سرغړونه کړې ده. طالبانو ویلي چې د زواهری له حضور خبر نه درلود او په دې اړه څېړنه کوي، خو د دې څېړنې نتیجه تر اوسه نه ده څرګنده. نېشنل انټرست خبرونه د منځنۍ آسیا او افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسۍ تمرکز کړی دی. د خبرونه په لیکنه د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپل حضور په محل د ازبکستان او قرغیزستان په ګډون د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادونو کې څو پوځي اړې درلودي او له هغوی د پوځي ځواکونو او تدارکاتو د لیږدولو لپاره کار اخیست. په دوام کې راغلي چې په هغه وخت کې چین او روسیې په افغانستان کې د امریکا د جګړې ملاتړ کاوه. نېشنل انټرست لیکي اوس کې سبل ډول ده امریکا له افغانستان له وتلو وروسته نور د سیمې د هیوادونو لپاره یو با ارزښته شریک نه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د خپل په زورګونو سرتیرو له وژلو او میلیارډونو ډالرو لګولو وروسته افغانستان پرې خوت خو د خبرونه په لیکنه په واشنگټن کې پالیسي جوړونکو پر دې غور کوي چې امریکایي ځواکونه بیا په سیمه او د مرکزی آسیا په هیوادونو کې حضور ولري. خو د خبرونه په باور په سیمه کې امریکایي ځواکونو هر ډول حضور بخښي د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ کړي او ممکن د سیمې د یو شمېر لوبغاړو لخوا د امریکا پر ضد د غچ اخیستنې احساسات زیات کړي.
اوس په بدخشان ته ورشو. په بدخشان ولایت کې یو شمېر خزینه اوسیدونکي او د دې ولایت د پوهنتون ځینې خزینه محصلانې د امر بالمعروف او نهی المنکر د ریاست د محتسبانو له چلند شکایت کوي. دوی وایي کله چې خار او یا هم تعلیمي او تحصیلي مرکزونو ته ځي د لری پوګدو کې د امر بالمعروف محتسبانې زوروي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د بدخشان ولایت یو شمېر شزي او دغه ولایت په هنتون یو شمېر شزینه محصولان وای سره لدې چې دوی د شرعي حجاب مراتبولو سره خارته او په هنتون ته زی، خو بیا هم د امر بالمعروف محتسبان په بیلابیلو پلمو په خار کې په عام محضر کې دوی زوروي او سپکوي. د بدخشان د مرکز فیض آباد خار وی وسیدونکو مریم سمال آزادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
بشر زنای سن مشکلات اقتصادی دارن، نفس تنگی دارن، در شهر
یوش مشکل زید کورنۍ سرپرست نه لري. هو کله چې بازار ته وزید امر بالمعروف محتسبان او لوري ورته سپکې سپوري ویل کیږي او توهین او تحقیر کیږي. امر بالمعروف د محتسبانو دا ډول ناوړه چلند د خزو پر روح روان ناوړه اغیزه کوي.
د فیض آباد خار یو بل وسیدونکو طاهره رسولی هم لو ورته ستونزې شکایت کوي.
زمون کې در را میریم، دانشگاه میریم یا یګان کورس میریم،
از کله چې مو بازار کورس یا هم په هنتون ته زو نو د امر بالمعروف محتسبان په موږ په سیرازی او په عام محضر کې خزي زوروي او به درات ورته وایي. موږ د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوو چې د امر بالمعروف ریاست کارکونکو ته لارښوونه وکړي څو له خلکو سره ښه چلند وکړي.
د بدخشان په هنتون یو شمیر شزینه محصولان هم شکایت کوي چې د دې ولایت د امر بالمعروف د ریاست محتسبان دوی ته له برقې پرته اجازه نه ورکوي چې په هنتون ته ننوځي. د بدخشان په هنتون د حقوق او سیاسي علومو په هنزي د دریم کال یوې محصلې د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل
ریاست امر بالمعروف واقعا به حد افراط میکنه بیات سختګیری
د امر بالمعروف متسبان ډیر زیات افراط او سختګیری کوي او دوی څو ځلې شدینه محصلانې د په هنتون له دروازې څخه وشړلې. په دې پلمه چې تاسو چادرې نه لري او پرته له چادرې په هنتون ته نسی ننوتلی. د متسبانو دا ډول ناوړه چلند زیات شمیر شدینه محصلانې د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کړي دي.
د بدخشان ولایت یو شمیر وسیدونکو د طالبانو سرپرست حکومت څخه غواړي چې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو ته لارښوونه وکړي چې د خلکو بشري او مدني حقونو ته درناوی وکړي او د خلکو پر وړاندې له ناوړه او سخت چلند څخه ډډه وکړي. د بدخشان ولایت د امر بالمعروف ریاست چارواکي بیا دغه ادعا ردوي او ټینګار کوي چې دوی خپلو محتسبانو ته لارښوونې کړي چې له خلکو سره به نرم چلند کوي. د دغې ادارې رئیس شیر محمد جواد وایي
طریقه را اختیار کردیم که مردم هم از امو
موږ داسې و طریقه او تګلار غوره کړی چې هم خلک ورڅخه راضی ووسی او هم زمونکار ښه نتیجه ورکړي. کومې خویندې چې زموږ د محتسبانو له ناوړه چلند څخه شکایت لري باید خپل اسناد او شواهد وړاندې کړي. موږ یې په خدمت کې یو او ستونزو ته به یې رسیدنه وشي.
پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته په هیواد کې پر ښځو محدودیتونه ډېر شوي دي او دغه محدودیتونه په کور دننه او بهر کې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوي. خو له دې وړاندې د امر بالمعروف وزارت ویلي وو چې دوی ټولو طالبانو ته سپارښتنه کړې چې خلکو سره زور زیاتی ونه کړي او ټول مسایل په نرمۍ او غوره چلند خلکو ته ورسوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوسم ورزو ستاسو پیغامونه ته
ما زمان عبدالحق د لغمان ولایت سیتول کې یو تن متقاعد نو هیله مې ده چې تاسو د طالبانو یو استاد یو نماینده به صلاحیت وګورئ او د متقاعدینو د تقاعد په اړه تنه جدي پوښتنه وکوي. دا موږ ډیر په تکلیف کې په مشکلات کې د یو کال کې چې موږ کومه حق چې دا غي نه درا کړی نو نه پیغام دی چې اخیری فیصله د اخیری فیصله سمانه او څنګه حساب ده. ازادي راډیو د هغه مرجونه ده چې ملت اطمینان بخول کې ځوابونه همیشته چارواکو نه اخلي او تسپاري مننه خوشاله اوس.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. دغه شیر محمد عباس تنگزیش د خبرې کړي د افغانستان یو ستر قهرمان ډیر ښه خبرې وکړلې د بارونو ځکونو چې دغه کم د پاکستان یا بل دولت افغانستان باندې چې دی وست پیدا دلته دایسته و نور دلی ټپلستا دا ډیر ښه خبرې وکړلې. بیا غندله مجم غندو مرد ولست ټوله داسې د خلکو قهرمانان پر خایو مګر دا د شذو مکتوبونه چې لاسې د مکتوب پر برابر هم خبر وکړل پر نرو شزه دین اسریز د کری پاز دی نو موږ غواړو چې دا مکتوبونه چې تجربه د علاقې د یو کار کړي د شزه خورانی مکتوب ته نزي.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو د السلام علیکم ورحمۃ اللہ زدار وزګان ولایت شید اساس ټولو سوالیس خبره در سره کوم. نوم رحمت الله دی. نو دا زموږ په منطقه کې هیڅ د ټلیفون انتن کار نه کوي. داسې ولړ ځای غرت یو داسې ته به خېجو بیا د ټلیفون انتن کار کوي. که داسې ځای ولاړ نه سو ټلیفون کار نه کوي نو زموږ د لوړپورو طالبانو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د یو انتن زمینه برابره کړي. موږ ډیر په تکلیف یو. دا هم بس موږ د پاره یو سایه د نور د لارې او د سړک او خو نسي کولی. دغه د انتن کار چې راته وسي بس موږ ډیر خوشاله یو جهان مننه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 201
د خبرونه دوی منی مې تر ورسیدو په دې برخه کې درته نور بستای پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټام ویسټ وای د امریکا متحده ایالاتونو د 2018 د اگست لمیاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1 میلیارد او 100 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې ویل چې دا بشري مرسته دوامدار نه دي نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. خغلی ویسټ چې پرون چهارشنبه د واشنگتن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نور موضوعاتو په اړه نظر څرګند کړی دی. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژي شورا مشر قبله ایاس وایي د تعلیم په اړه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانکسی نظر د تایید وړه دی. د پرون په کراچۍ کې ویل تعلیم ګټور تعلیم فرض دی. علما وایي مفید تعلیم بیا عبادت دی. د سه‌شنبې په ورځ د طالبان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس تانکسی په غونډه کې ویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. ناپیژند وسلوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواشه. پولیسو ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي چې په دې پیښه کې چې پرون چهارشنبه وشوه دوه تنه نور ژوبل شوي دي. یو پولیس چارواکي اسد رضا وویل حمله کوونکی د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوت او سمدستي یې ډزې پیل کړې. د پولیسو په وینا درې واړه چینایان چې له 13 کلونو راهیسې په سن ایالت کې اوسېدل او د پاکستان تابعیت هم اخیستی و. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د ورکړې وابسته اعلان کړه. په دغه پیسو کې هغه 300 پرمختللي راکټي سیستمونه او د هغو وسلو ته بودیجه شامل ده چې د بی پیلوټ الوتکو پر ضد کاریږي. سپینې ماڼۍ ویلي د امرسې د اوکراین د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کوي او د ارمنستان چارواکو ویلي دوی او آذربایجاني ځواکونه ترمنځ پرون بیا نښته شوي چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو ګډې پولې ته نږدې سیمه په درنو وسلو وشتې ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیري د پوینا د هیواد د استقلالیت حاکمیت او د ډیموکراسۍ د ساتنې په جګړه کې وژل شوي دي.
بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم ازادی رادیو تشرغ لاس د ازادی رادیو د خبرونی په دې برخه کې نور بستې اونې ز خبرونه وړاندې کوو. زمل علي بشیریم په دې خبرونه کې به لتاس سره زموج میلمنی فروزان رسولی او همدارز قمر نیازی پر دینو موضوعاتو خبرې کوي. نه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې د غونډې وینوالو په ټوله کې په افغانستان کې روان وضعیت تاندیشنه وشو ده او له طالبانو یو غشتل چې د افغانجونو او شودو د زده کړو او کار د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال مارکس پوتسل وویل چې لدی بیره لري چې په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د شکیلتیا د ستراتیژي په اړه د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړیو صبر پای ته رسیدو دی. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي هم چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې وربلل سوی و د خبرو پر مهال وویل چې مخکې له دې چې د غونډې تراسي له ډیرو افغانانو شوزو او نارینه سره خبرې کړې او هغوی ورڅخه غوښتلی و چې د دوی دغه پیغام د غونډې ګډونوالو ته ورسوي. د دې په وینا په افغانستان کې د شوزو او نجونو وضعیت ته د پام لپاره جدي ارتیا ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم له طالبانو غوښتي و چې له ځنډ پرته دي د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو د زده کړو مسأله یاده کړې وه. په دې سرمشریزه کې د افغان یوی افغان جلی هم خبري وکړي او ترڅنګ د نړۍ له هر ځای څخه فعالانو او د سازمانونو استادو ګډون کړی وو. د اوس هم د یوی او زدکونکي چې د یو لسم ټولګي زدکونکي ده او نوم یې امینه دی، د دې اواز به وورو چې د دې غشتنه څه ده د زدکړو په برخه کې.
مون ټول مایوسه یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي. زده کړې زموږ اسلامي حق ته باید موږ ته دا حق راکړل شي.
اوریدونکو، تاسو د یوې زده کوونکې امینه ژغ واورید چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا څرګندونې کړې وې. په کندهار کې به د یو قومي مشر عطا محمد معروفي خبرې هم واورو.
کوم ځای چې موږ د خلکو سره کښېنستلي یو، که د سپینږیرو سره یو، که د ځوانانو سره یو، که د خوندو معلومات لرو، ټول غواړي چې تعلیم وکړي. او تعلیم چې دی که پر نر حق لري، ښځینه خور هم دغسې حق لري. تعلیم پر نر او ښځه دواړو فرض دی. دا د افغانانو غوښتنه ده، او نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دلته شته. صرف دا یو بانه ده، خلک راولي، خو دا فضا چې ده دا ډارونکې ده. خلک ویریږي. بوره دا په پکتیا کې راووتلې د انجینې ډېر خوند ته دا زړه ورکوي، جذبه یې ورکله چې کله په کندهار کې هم راووځي، په کابل کې هم راووځي، په مزار کې هم راووځي، په هرات کې هم راووځي، په هر ځای کې راووځي. دا ځکه دوی د خپل حق غوښتنه کوي، او دا چې دوی راووځي نو دا خلک د خلکو دا غوښتنه ده، د پلار د ورور د دې اجازه خو دې نه دراوتلی، خو دا د پلار او د ورور او د خلکو دغه غوښتنه ده چې خپل ویلې له هودي په عام بازار کې مظاهرې کوي. او ځین زغوا علامه مثلا کني کوم څلور مکتب وایي په شوزات سیم ته پکښته سیم کې ده. زغوا علم چې لور می ډاکټر اسي، نو چې زه غواړم نو هر سړی دغه حق لري چې خپل لور په خپل ځبه تعلیم وکړي.
اوریدونکو، تاسو په کندهار کې د یو قومي مشر عطا محمد معروفي څرګندونی واوریدي. د پداسې حال کې چې د تیرې سېشنبې په ورځ د ګرځندوی د ورځې د منځلو په یو غونډه کې طالب چارواکو د نجونو د زده کړو په اړه بیلابیل څرګندونی وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکزی ویل هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې وایي د شوډو تعلیم فرض نه دی. د دغه غباورو
په صریح الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولای. دا مطلق فرض ده، په نر او ښځه باندې فرض. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون دې چې یا به د طبیعت خبرې چې زه دا نه منم، یا دا د احاده شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داست.
په همدې غونډه کې اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفی بیا ویل چې د دنیوي زده کړې مباح ده، یعنی اجازه یې سته خو فرض د ویل چې نه دي. چې دا د ښاغلي ستانکزي د خبرو سره یو قسم تناقض شي. نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو. د خپرونې میلمنې مو د بشري او د ښځو د حقونو فعاله فروزان رسولي او د ښځو د حقونو او د زده کړو فعاله قمر نیازی دي چې له موږ سره دواړه د سټوډیو کې وصل شوي دي. د تلیفون له لارې دواړو ته شرغلاست وایم. فروزان جان، لومړی پښتنه بل تاسو وکم. لکه تاسو چې واوریدل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل سول چې په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی، او د نجونو او ښځو زده کړو ته باید په جدي توګه پاملرنه وسی، او د ټولو قشرونو حقونه باید خوندي سي. تاسو په دې برخه کې څه وایئ چې آیا د افغانانو ژغ په خاصه توګه باندې، د ښځو ژغ آیا په ښه توګه باندې ورسول سو پر دغه نړیواله کچه؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. تاسو ګرانی ملمنی ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې کوم لهجه باندې چې په دې جلسې کې د ښځو پر حقونو باندې، خصوصا د تعلیم موضوع باندې ټینګار وسو، هغه ډیره سخت لهجه وه. او هلته واضح شول چې نور صبر کاسه په چپه کېدو ده، او نور حوصله د هیچا سره نه ده پاتې. موږ وینو چې په څه ډول باندې هم افغانان، هم خارجیان، هم مختلفو هیوادو خلکو، هغوی هم خپل یووالی په دې موضوع کې موږ سره شولی دی چې باید نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي. حتی موږ خپل افغانان دننه په افغانستان کې باوجود له دې چې هر ځل چې ښځو مظاهره کړې ده، موږ وینو چې هغوی سرکوب کېږي، هغوی بندیانې کېږي، هغوی ته
فامیلونه تهدید کیږي ولې بیا هم دوی ته دې بیره نه لوي پدې چې نور بس ته دوی نه غوړي چې یو جاهل افغانستان ولدي یو تر شاته پاتې سوی افغانستان ولدي چې هر څوک مشته ثانه راکړي چې موږ یو کور لګیت نه سو جوړولای خپل موږ یو کار سشناب نه سو جوړولای خپل دا حالت پز موږ تر څو پوری دا جنگونه تعلیم نه د کول اصلا خپل جنگ ته ادامه ورکول د افغانستان کې او افغانان په دې موضوع باندې ډیر شپه هیږي نو زه فکر کوم چې په ډیره سخت لهجه باندې وویل ول افغانستان حالت موږ نن ورځ وینو خلک یوي یوي روپی ته احتیاج دي نو که دغه حالت ادامه پیدا کړي د دوی دغه غلط تصمیمونو له کبله نو افغانان خو نور نه وړي چې نور وزورول سي خپل ګردې خپل د د د وجود عذاب یې خرڅ کړل نو تر دې نه نور څه وکړي خو یو مرګ پاتې دی نو دغه حالت ته باید تغییر ورکړل سي او عباس سنګزي وینا هم لکه څنګه چې تاسو ولیدل په سوشل میډیا او د افغانانو له خوا څه ډیره وسایل ولا او دا توقع هم موږ مخکې نه درلودل که تاسو د سولې بهیر پروسی کې متوجه شئ موږ چې کله د افغانستان له خوا چې کوم ګروپ و هرې سره مناسبې درلودلې چې څه بحثونه وسول څه خبرې وسوله هغوی همیشه یادول چې طالبان موږ ته وایي چې موږ د ښځو د زده کړې خلاف نه یو موږ د ښځو د کار خلاف نه یو د هغوی د حقونو خلاف نه یو نو متاسفانه نن چې بیا موږ په عمل کې وینو هغه د هغې خبرو نه ډېر هغوی چپه خواته روان دي بيخي لاره ورته ورکه ده چې باید دوی ژر تر ژره خپل لاره وپیژنې او کنه فکر نه کوم داسې حالات تر ډیر وخت پورې نورې دمه پیدا کړي.
مننه نیازی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په خبرونه کې ګډون کوي. ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم، ستاسو په نظر پر نړیواله کچه باندې آیا د افغان ښځو ژغ په ښه توګه پورته سوی دی؟ د ملګرو ملتونو وروستۍ د امنیت شورا غونډې ته په اشاره سره دغه پوښتنه درڅخه کوم.
مننه استاذ څخه هم سلامونه زه خپل په نوو باندې وړاندې کوم تاسو ته ټول همکارانو ته مو او همچنان ملمنی خور رسولي صاحب او د افغانستان ټول ولسته باغیر ولسته هغه ولست چې د تعلیم غوښتنه لري او متاسفانه حقونه یې ورستر بل تر پښو لاندې کیږي. دقیقا د رایت درست آیت دری کې موږ یو استلال لرو شه دی که یو څه سره وزن دی دوی هم نړیوال وو پیژنده او البته دوی خپل ځانونه معرفي کړ په رسمیت خونه دی پیژندل سی وی دی الحمدلله ځانونه نړۍ ته ور معرفي کړ چې دوی څونه د تعلیم خلاف دي څونه خپل د تعهداتو خلاف دي هغه تعهد چې دوی کړی وو په دوحه کې په هغه باندې هم وفا ونه کړله هغه تعهد چې دوی د افغان ولس سره کړی وو په هغه هم وفا ونه کړله هغه تعهد چې دوی د یو مسلمان په صفت د دوی شاید خپل د ځان سره دا تعهد و چې مونږ افغانانو ته پر اقتدار ورسیږو کوم خدمات وکړو څنګه خلک د ځان څخه راضي کو په هغه هم دوی وفا ونه کړه دا 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 مخ څخه خو دا پردل ریشو ټول نړیوال وپیژندل خو مهمه دا ده چې موږ غوونه تر ملګری ملتونو پورې ورسېدل او د ملګری ملتونو د فیصله په تناسب باندې د هغوی د سروې په تناسب باندې چې هغوی کوم لاسته راوړنه درلود د بشر د حقونو د افغانستان د خلکو په حصه کې نو هغوی هم دغه اعلامیه خپره کړله خپل په ټویټر کې چې کوم ذکر کړه وو رئیس محترم هغه ډیر ښه یو ښه پیغام لري یو ښه موږ بلکې د هغه شهر کلی کوو ملاتړ یې کوو چې واقعا یو اقدام وشو او ان شاء الله دا اقدام به دوامدار وي تاسو د مجازي صفو له لارې څخه کتلای شئ چې ډیر وړونه زموږ سره ملاتړ دی اوس په دې پروسه کې هغه کسان چې تر پرونه پورې خپل په پوسټونو باندې شرمېدل او بیرېدل تشویش یې درلود ځکه چې بیان ازادي په افغانستان ستان کې تر پخو لاندې ده هر څوک په دې ویره کې و چې موږ کوم پوسټ وکړو یا په دې طریق باندې کوم ملاتړ وکړو د خوندو د تعلیم شاید موږ بندې سو شاید موږ وویل سو وټکول سو چې دا شوي وو د کارونه تر سره شوي وو د تشویشونو د خلکو سره وو مګر خوشبختانه د دغه ملګری ملتونو د دغه اعلامیې څخه وروسته چې پر ټویټر باندې خبره سو دا یو ډیر ښه انګیزه یې ورکړه افغانانو ته ډیر ځوانان پوسټونه کوي په دې برخه کې ډیر ځوانان خپل ملاتړ شي خپل د خوندو څخه او دالې ولتیا د ځان څخه وښودل چې دوی په دې ټول افغانان پوهیږي چې موږ تعلیم ته اړتیا لرو زموږ حق دی تعلیم او د تعلیم په مټ موږ کولای شو چې پرمختګ وکړو.
مننه نیازی سب فروزنجانی ستاسو خبابل پښتنه وکم چې طالب چارواکو تر اوسه پوری په واضحه توګه نه دی ویلی چې ولی د نجونو پر مخ باندې تش پژم ټولګي پورته د شونځي دروازې تړل سی ودی تاسو آیا په دې کې فکر کوئ چې د خلکو غشتنه همدا چې باید ځواب ورکړل سی ځکه چې کله تر کومه پوری به د دوی په غشتنه باندې یا د دوی په پښتنه باندې چې دا مسأله همداسې مبهمه پاتوي او دوی ته به جواب نور کول کیږي آیا تاسو په همدې باور یاست چې خلک دغه غشتنه لري چې باید لږ تر لږه یو جواب ورکول سي چې ولې دغه شونځي تړل سي وي
دا سلسل کرته د افغانانو لخوا سوي ته په مختلفو برخو کې په سوشل میډیا کې خصوصا مجوینو چې ډیر ژبونه عموما دلته خيږي پس له دې چې د عمومي میډیا تلویزیون او نور لکه تاسو دا اوس چې مرکه روان ده داسې برنامه کې دا څو څو کرته پښتنه سوي د افغانانو لخوا څخه د طالبانو څخه چې الاست چی شي چې تاسو مکتبونه تړلې دي ولې متاسفانه په دې چې اکثره طالبان خصوصا د درمیانه لیول کې او کښته کچې باندې چې دی وي خپل نه پېږي چې ولې مکتبونه تړل سوي دي ځینې وایي چې کتابونه نشته په دې خاطر ځینې وایي استادان نشته چې په دې خاطر بیا بل خوا ته ګوري وای نه استادانو شین هغه دی آماده دی راځي خو دلیل دا دی چې بس ولې په کلو کې باندې نو کلو کې چې باندې نو باید په شهر کې باندې کچا روش اخلاصي شي دواړه باید یو ځای اخلاصي نو بیا تا ګوري خو موږ وینو دا اوس مثلا په ځینی ولایتو کې مکتبونه ته انجونی زی زنو کې نه زی بیا هغه دلیل چې ورته ورکی بیا بل دلیل درته وای رنگ رنگ دلیلونه وای دوی خپل هم نه پېږي چې دا دلیل څه شته حتی ما هغه ورځ په افغانستان کې خپل یو دوسته می وای چې هغه د شوز برخه کې اوس هم فعالیت کوي هغه ماته ویله ولې فروزان یو ځل چې دغه اعلان وسو چې مکتبونه خلاصي حتی وای دغه د طالبانو ډیر کسان وای خوشاله سول په دې باندې چې باید د ډیر ښه خبر دي چې مکتبونه په خلاصي دودي نو متاسفانه چې وترل سول وای له وای هم خفاس ولا نو دا تصمیم چې دی دا ډیر لوړ کچا باندې فکر کوم چې لوړ کچا کې هم مشتزاد وینو تاسو اوس د سنګزی جغوا ورده یو د امر بالمعروف د مشر جغوا ورده دلته هم اختلافات ته یو محدود قتله د فکر کوم چې داخل د افغانانو په دلې کې چې هغوی د دې ممانعت کوي او متاسفانه دا قتله دومره زوره ورده چې دا نور د طالبان کم آزاد چې دي کم ممبران چې دي د دوی هغه ځغ هغه ته سپک دی او د دوی تصمیم هغه باندې دروند دی نو دا کې دای چې خارجي لاسونه هم مختلف د افغانستان دشمنان خو کم نه دي مشکلات ډیر زیات دي هیڅوک نه غوړي چې افغانستان پرمختګ وکړي افغانستان په خپل پښو ودرېږي کچېری افغانستان په پښو ودرېږي دلته به سوله راسي دلته به ثبات راسي او که سوله او ثبات راغله نو د دوی مختلف هغه اهداف چې تر اوسه پوري د جنگ له طریقه د پروکسي وار له طریقه په افغانستان کې عملي کیږي هغه ټول ته بیا دوی نسی کولای هغه عملي کی نو په دې خاطر دا مسله دومره وړه هم نه ده دي کې ډیر ډیر کار کوم لوی او غټ لاسونه دي خو وخت را رسیدلې دی چې نور باید یو تصمیم ونیول سي زه د هغه ورځې څخه بیري جمع چې دا څنګه چې دروازې د مکتب خلاصې په دې نامه چې مکتبونه شروع وسوله ولې متاسفانه دوی هغه کتابونه چې هغه څخه انجونی ذکر سم ډول باندې کولای سي درس ویلای سي کیمیا د فزیک دی دغه ټول داسې یو خراب اندازې یا پټیټ معیار باندې جوړ نه کی چې به خدای نه خواسته چې هغه مکتب په خلاصي نوم به خلاصي خو هغه تعلیم به په حقیقت نه چې سبا موږ یو پوه انجینر پوه ډاکټر پوه زراعت بخش کې مختلف بخشو کې کسان ولرو خصوصا د انجونو په برخه کې نو زه د حق کار څخه بیرې جمع بیا هم چې په دې چې دوی کوشش دا روان دي چې افغانان باید پوه تر لاسه نکړي موضوع د واجې د مکتب خلاصې دونه ده بلکې دا هم ده چې باید پوه هم تر لاسه نکړو نو هغه سره ګورو په الحال خو موږ معیار او هغه شان ته دونه نه ګورو په الحال موږ غوښتنه هم ده چې دروازې د مکتب خلاصې شي چې انجولي لاړې شي مکتب ته نو هو فکر کوم چې دا موضوع ته باید توجه وشي
مننه رسولی صاحب استاس څخه په پښتنه کوم نیازی صاحب کستاسي پاموي د پوهنی پخوانی د طالبانو د حکومت پخوانی وزیر ویلی و چې خلک یعنی سپینجری د پوینا باندې نغواړي چې د دوی انجنیر شونځي تبلاړي سی خو کله چې موږ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه د مختلفو خلکو سره خبري وکړي او خلکو موږ ته خپل زنګونه وهل دوی موږ ته پیغامونه پرې شول دوی پر فیسبوک پانه باندې پر نورو سوشل میډیا باندې راټولې کل چې دوی دنجونو د شونځیو سره دنجونو لزده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري او دوی غواړي چې د دوی اولادونه لوستي سي. بیا داسې راپور موږ درلود چې په کندهار کې تر دیارلس کلونو لوړې نجونې چې په پنځم او شپږم ټولګیو کې وي هغه یې وایستلې ورته ویل سوي و چې ستاسو عمرونه لوړ دي. یعنی دا داسې نه و چې یوازې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نسي تلای بلکې کښته ښوونځي کې چې په کښته صنفونو کې دي هغه یې د عمر په خاطر باندې مخنیوي کړی دی او د پوهنې ریاست چارواکو موږ ته ویلي وو چې دا یوه شرعي مسله ده. فروزانجان یې یادونه وکړه دوی ویل چې بیلابیل لاملونه وړاندې سوي دي د دوی په وینا چې ورته ویل خلک د خلکو ته ویل کېږي طالب چارواکي وایي چې کتابونه نسته بیا وایي چې ښوونکي نسته په ځینو مواردو کې وایي چې دا شرعي مسله ده خو تر اوسه پورې هغه اصلي لامل یې نه دی ویل سوی. اما ستاسو پام د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفی خبرو تر اړوم چې دوی ویل وای دینوي زده کړې مباح ده یعنی اجازه استا حرام نه دی خو د یعنی هدف دغه او چې فرض نه دی دوی ویل چې د مباح او امیر المؤمنین د امر ترمنځ که خبر راسي بیا د امیر خبره معتبره ده. آیا ستاسو په نظر دا معنا نه ده چې دا پریکړه یوازې او یوازې د هیبت الله خونزاده ده چې په ټول افغانستان باندې تپلې ده؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړم دغه سي د افغانستان ټول خلک په دې باندې پویږي دوی نور افغانان نسی خطا ایستلای په دې بی ځای خبرو باندې. افغانان ټول په دې پویږي چې تعلیم زموږ حق دی. خدای دا حق را کړی, رسول دا حق را کړی, راته ویل چې هیلم اصل کا ولو ک چنت ورپسې ولارسه نه دی ویل چې ناری نه دی ولارسه چنت په علم پسې د هلم د طلب ګارانو ته ویل دي یعنی طالب د هلم ته ویل دي چې ته چنته ولو کور پسې زی ولار سکه ته خزې کته نری نرو خزې نه د وازې سوي. بیا مبها هغه عمل دی رښتیا هم چې په کولې ثواب نسته په نه کولې عذاب نسته. نو کوم مبها هم ته غنې نو ولې اجازه نه راکې خو عذاب خو نه لري خو پری مرزه چیز دی کوم ثواب بیا په ما پورې اړه لري چې ما ته ثواب رسیږي کنه رسیږي نو ولې فرصت راڅخه اخلي خو پریږ د فرصت را ترکه چې زه درس وایم. دا په مجموع کې په کل کې په بار بار په کراتو ما په تکرارن ویل دي په سوشل میډیا کې په هر برنامه کې چې دا فقط د یو څو کسانو ائیډیا ده چې د رسولي صاحب د خبرې په تایید باندې چې نغواړي افغانستان پرمختګ وکړي. د افغانستان پرمختګ ته سټاپ لګول یا درول یوازنې لارې دغه چې علم باید کم سي, تعلیم باید کم سي, خوندې بل خصوص تعلیم یافته نسي, ځکه چې نړیوال ټول په مجموع کې زموږ د همسایګانو د منطقې په ساته په دې پوهیږي کله چې زموږ یو شزه تعلیم یافته سول نو پوره کورنۍ تعلیم یافته ده, کله چې ناری نه تعلیم یافته او یو کس تعلیم یافته ده نو یو کس او پوره کورنۍ ډیر تفاوت سره لري. وزن ډیر ډیریږي, وزن کډیر سو طبعا خطر منطقي تسته. دوی نه غواړي چې موږ پرمختګ وکړو, دوی زموږ څخه خطر احساسي, دوی زموږ څخه د دې خطر احساسي چې موږ پرمختګ وکړو او دوی ته به اقتصادي ضربه ورسیږي. فلهذا دغه فرصتونه برابر کړی دي او دا ټول افغانانو ته اوس جوت دا ټول افغانانو ته ثابت د اقانی فکر دی. دا یو هغه طالب فکر نه دی, دا د هغه مخور افغان ایدئولوژي نه ده چې هغه دی په موږ باندې تپلې ده. افغانان ټول مسلمانان وو, مسلمانان دي, افغانان ټول د اوله علاقه لري د علم سره, د پرمختګ سره. افغانان همیشه تعلیم ته لبیک ویلی, همیشه د تعلیم په قدر باندې پوسیوي دي. بیا په دغه شل کالو پنځه ویشت کالو دوره کې هم بیخي دا جوته ثابته شوه چې افغان میرمنې
په ډیره کچه باندې پرمختګ وکړله، د پرمختګ دروازې خپل پرمخ باندې خلاص کړلې، افغان میرمنې شش سهولتونه څخه استفاده وکړله، فرصتونه څخه استفاده وکړله. نو دغه ویره دوی تستا دوی پوهیږي چې افغان میرمنې تعلیم یافته سي، خپل د حقونو غوښتنه کوي، نارینه یاد یاد فرهنګ تر تاثیر لاندې راغلی، یاد د شرعي اصول تر تاثیر لاندې راغلی، یا پښتونولي خبرو باندې تر تاثیر لاندې راوړي او رواجی او فرهنګي او داسې فشارونه په باندې راوړي، هغوی زر شاته پاتې کیږي، زر تر تاثیر لاندې راځي. مګر ښځې مو هیڅکله تر تاثیر لاندې نه دي راغلي، دا موږ ثابت کړل نړۍ ته، ثابت سوله ټول نړۍ ته چې موږ تر تاثیر لاندې هیڅکله نه راځو. دوی خپل شزی تجربه کړی دی، په پاکستان کې، په ایران کې، دغه حقانی ډله او د خلفا د ایران هم ټول په دې باندې پوهیږي چې خپل شزی په کومه کچه پورې سپین سترګي دي، په کومه کچه پورې خپل د حق د غوښتنې لپاره ژغ او ژغ کوي. فلهاز از موږ ژغ سرکوبي، موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ خپل ژغ پورته کړو. دوی ویر لري یو ډول د شزو څخه، یو تشویش لري، ځکه که یو ښځه تعلیم یافته سوه حتما خپل د حق د غوښتنې دپاره د هیڅ شي تر تاثیر لاندې نه راځي، ځکه چې هغه علمیت چې لري، هغه پوهه چې لري، د هغه څخه په استفاده باندې خپل د حق غوښتنه کوي، درېږي، استقامت کوي، مقاومت کوي. دغه تشویشونه د دوی سره، په لهذا دوی خپل هغه څه چې د دوی ایدیالوژي ده، هغه څه ویره چې دوی لري، هغه څه تشویش لري، هغه په موږ باندې تپي او موږ ته کله په یو نامه باندې او کله په بل نامه باندې موږ د تعلیم څخه محرومه کوي.
مننه نیازی صاحب. فروزان جانی، تاسو د نیازی صاحب خبري واورید، دوی په خپلو خبرو کې یو اشاره دغه هم وکړه چې دوی ویل چې د په طالبانو کې مخالفتونه ستاو د یوې محدودې کړي غوښتنه دغه د چې د افغان جنو پر مخ باندې تش پژم ټولګي پورته شونځي باید به وتړل سي. تاسو هم یادونه وکړه چې په دې پریکړه کې غټ لاسونه دي. آیا طالبان ستاسو په نظر د جنو زده کړې د سیاسي امتیاز لپاره کاروي، او دا کار کوي آیا د دې زیان تر ټولو زیات افغانستان ته نه رسیږي؟ یعنی نړۍ ته خو د دغه زیان نه رسیږي که افغان ښځه بې سواده پاتې سي.
زه فکر کوم سیاسي موضوعات د پاره خو کاروي، د خو معلومدار ده، خدا چې اوس موږ د سیاسي تحلیل په څه ډول باندې کوو دا بیا فرق کوي. که موږ دا رقم سیاسي تحلیل د دې کوو چې دوی د تعلیم موضوع د کم مثلا د رسمیت ترلاسه کولو یا داسې د کم بل فشار اچولو په توګه کاروي، چې یعنی زه به انجونې هغه وخت مکتبو ته پرېږدم چې زما دغه شرطونه برابر سي، خو زه فکر نه کوم دا هغه ډول کاریږي. په دې چې طالبانو ته خیر په دې کې نه دی چې ته انجونې مکتب ته نه پرېږدې او بیا کوم شرط منې، بلکې ته که پرېږدې خو هغه د رسمیت لپاره مثلا یو د لویو شرایطو څخه هم دغه د انجونو مکتب ته کته پرانستې د وبخشه کته دروازې خلاصې کې مثلا ته هغه رسمیت اخیستلو پړاو ته نږدې کېږي. زه فکر کوم د دې تر شا د دې سیاسي دلیل دا دی چې افغانستان کې باید همیشه جنگ ته ادامه ورکړل شي، افغانستان کې باید تشویشونو ته دغه غال مغالات ته دغه غیر غربت ته ګوري. نن د افغانستان د دغه خراب اقتصادي وضعیت څخه، د دغه حقوق بشري بحران څخه، تاسو وینئ چې ځینې نور هیوادونه څومره د دې څخه ګټه اخلي. دا اوس د افغان مهاجرینو پر سر باندې تجارت روان دی، تاسو وینئ د ځینې هیوادونو ویزې په څه قیمت ته اوس لوړې رسېدلې دي په تور مارکیټ کې. تاسو وینئ چې دغه مهاجرین په مختلفو هیوادو کې چې پراته دي دغه څومره لوی قیمت ورکوي، د کورو د کرایې لپاره، د خپل د ډوډۍ لپاره، خپل د ماشوم د درس لپاره، د صحي خدماتو لپاره. کچیري افغانستان په دې بحران کې نه وایي دغه مملکتو کاروبار به اوچا چلولای. دا یو، بلکې دلته دغه بحران نه، دغه جنگ نه، دغه مشکلات په افغانستان کې نه، نو دغه ګډوډي څخه به نور مختلف هیوادونه دي. دا ډیره پراخه کچه ده، دا ډیر یو لوی تحلیل ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې هم دغه دلیل دی بنیاد دوی دلته دغه دغه ټول مشکلات او بنیاد چې دی هغه همیشه شزه دوی ته زورولو له طریقه، د محرومولو له طریقه دوی دغه لاري پیدا کړی دي. اوس په حال دوی د درد څخه دوی منی کړی ده. تبه یو جاهل کس چې هغه لکه یو پوسه غوندي نه پوهیږي، عقل کار نه کوي، هر خوا ته چې تیله کوي هغه خوا ته ځي. نو ته چې یو ښځه چې تاداب د یو نسل د تاداب د یو ملت
ته چې هغه جاهل وساتي ته بند هغه اولاد به جاهل وي، دغه نسل به جاهل وي، او جاهل نسل خو چې بس لکه پوسه غوندې دی، هر خواته چې وړي چې وای ځان وژنه درته وژني، چې وای داسې وکاغه سي که یار رقم چې وای وربني کوي. نو دوی د دې لپاره چې افغانان هغه ډېر ته اوس خپل فکر وکړي چې څومره ځینې مسایل دي، اوس دا مثلا مباهده او دا د وهاده مکتب نشته، بس په قریو کې نجونې نه ځي، شهر کې دیم نه ځي، ډېر ولایت کې دیم نه ځي، هلته دیم نه ځي. دا دوی داسې خبرې کوي چې واقعیت نړۍ په موږ باندې دا اوس خاندي. دا څه رقم دلایل دي موږ ته وړاندې کوي؟ دا دلایل هیڅ قناعت وړ نه دي. افغانان ویل موږ ورونه هلته آرام ناست دي، همدغه دی چې دغه دغسې همدې په خاطر دوی غواړي افغانان جاهله وساتي، چې دغسې ځینې زموږ ورونه چپ پاتې شي همداسې مسایل. که دا اوس افغانستان با علمه افغانستان وای، خو دا ورونه به ټوله پاسېدلې وای چې ته څه رشوت وهې په موږ باندې، د یو کال راهیسې دې موږ ځورو.
مننه ډیره فروزان رسولی او قمر نیازی، ستاس د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولمر سره ګډون وکړ. او ریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای ته رسیدي، بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.